السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي پر راپورونه کې اوري چې د پاکستان په لاهور کې یوې 14 شاوخوا او یا کسان وژلي نور راپورونه وروسته معرفي کیږي اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري
د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي او پاکستاني چارواکي وایي چې په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون بخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډیږي احمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت ونه شو کړی چې د دغو انتخاباتو لپاره نیمایي بودیجه په ټاکلي وخت کمیسون ته برابر کړي نورستانی زیاته کړه د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته یې د حکومت پرله پسې د مالي منابعو د برابرولو غوښتنې کړې چې تر اوسه یې ورته ځواب نه دی ویلی
پنځلسم د ډلو هم تېر شو هوت هم تېر شو اوس موږ په عمل کې روان یو نو فکر کوم که چېرې نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورکړي امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیسیون ته ورسیږي دا نیټه زه فکر کوم چې کافي نه دی
د نورستانی په وینا د دغو انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو لپاره د میزان 24 نیټه اعلان شوي $112 میلیون اړتیا ده هغه ویل هیله مند دی چې د کمیسیون له ریاست استعفا له دې سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په اړه په هیواد کې په ټپه دریدلی حالت پای ته ورسیږي او هم نړیواله ټولنه له انتخاباتو سره مالی مرستې پیل کړي د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو له 500 زیاتو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر ورکړ د ننګرهار د والی له دفتره مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قومندان او د طالبانو 3 قومندانان شامل دي د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي ده د چارچینو امنیه قومندان ولیدات ازادي راډیو ته وویل چې له تېر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي 24 امنیتي ځواکونه او 30 وسلوال طالبان ټپیان دي امنیه قومندان وایي چې طالبانو تر اوسه د امنیتی ځواکونو 12 پوستی نیولې دي او که مهمات ورته ونه رسیږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه 10 امنیتی پوستی نیولې او جګړه روانه ده ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي دغه مسابقه د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام او د 2019 کال د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام د غوروي لپاره د مسابقو په ترڅ کې د تهران په تختی سټیډیوم کې ترسره کیږي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله یو اروپایي رو 6 افغانۍ 15 پوله یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 6 افغانۍ پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي د وژل شویو اکثره یې ښځې او ماشومان دي په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼې ګوڼې د ګلشن ای اقبال پارک د موټرو درولو په ځای کې وشو په سلګونو کسان ټپیان شوي دي برید هغه مهال وشو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه د امانت علي په نوم یو ځوان چې په دغه پارک کې ګر فلورا د 14 پاړه ریوټرز خبري ایجنسی ویل
سر مې د برګل غاره تا एकदम زور
ما برګر په خو چې ناسا په مې دی وقوي 14 غاګ ووریت سم دسته مې نشو کولای چې پوشم چې څه پېښ شو
له پاکستانی طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې دغه خنړي بریټ مسولیت په غاړه خسته او ویلې چې په قصدي توګه په دغه بریټ کې مسیحیان په نخښه کړی دي. احسان الله احسان چې ځان ته د ډلې ویان پیژنې ویلې چې دا ډله به نور بریدونه هم ترسره کړي. دغه ډلې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوې محکمې په دروازه کې د مارچ د اوومې ځن وژونکي حملې مسولیت هم په غاړه خسته و. په دغه بریټ کې لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي وو او د ډلې ویلې چې دغه بریده د ممتاز قادری د اعدام د غچ اخیستلو لپاره کړی و. نوموړی چې په 2011 کال کې د یو والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و، تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر له ایران غوښتنه وکړه چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدو لپاره د خپل چلند بدل کړي. جبیر چې پرون په ریاض کې خبرې کولې وویل په تیلو غنی هیواد سعودي عربستان له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي، خو په بدل کې موږ هیڅ هم ترلاسه نه کړل. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وروسته له هغې پرېکړل چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت او بیا په مشهد کې د عربستان پر قونسلګری برید وکړ. ریاض ایران تورن کړی چې په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان په تیرو 15 کلونو کې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کړی، خو تهران په څرګنده د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. او کرملین وایي چې د سوریې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پاوز لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي پوتین او اسد پرون وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې دمشق پرون د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې له پالمیرا ښار یې د اسلامي دولت ډلې وسله والې ایستلې دي. د روسیې دولتي خبرې اژانس د پیسکوف له قوله ویلي چې وایي د سوریې له ولسمشر سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د سوریې په پوځ کې د هغه همکارانو ته چې پالمیرا یې له ترورستانو آزاده کړي مبارکي ورکړه. د خبرونو پای
سی ازادی رادیو تغواجی است. در دیخ پروانی پا را پرونی که آوری چه در پاکستان پا لاهور که یوی چودن شاو خواه اویا کسان واجلی. دو روزگان ولایت پا چارچونو ولسوالی که جگره روانه ده. دو ولسوالی امنیه قماندان وی.
دو ولسکاس شیدان لرو او دشمن خوات لیشکاس زخمیان لری.
د کرکټ ملي لوبډلې پرونی بریا په هلمند کې ځوانانو ته خوشحالي برخه کړه.
زه ډیر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جام کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې، نو موږ د افغانستان لوبډلې باندې زه ویاړم.
د فرا اوسیدونکو د بیا رغونې کارونه غواړي، خو والی وایي چې ګڼې پروژې په پام کې دي.
یو سلو شپک زیربنایي انکشافي پروژو منګلورو چې تقریبا په 9 سکتوره کې خلاصه کیږي.
د لوی پکتیا ځوانان شکایت لري چې له پامه غورځول سوي او دوی د یو مثبت بدلین بدیل په لټه کې دي.
داسې تشکیل به رامنځته کوو تر څو د دې حکومت نه ښه بدیل پیدا کړو. د مثبت بدیل لپاره موږ کار کوو.
د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. پاکستان په لاهور کې پرون په یو چاودنې کې چې انتحاري حمله بلل سوې، نږدې اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. دغه حمله چې د جماعت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو سره تړلې یوې ډلې مسؤلیت اخیستی، د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو باندې چې خپل مذهبي جشن لمانځه سوې ده. دې وسله والې ډلې ویلي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وه. دا په واګه بندر کې لبریدونو وروسته چې 55 کسان پکښې وژل سوي وه، په سیمه کې تر ټولو خونړۍ برید ګڼل سوی چې اکثریت قربانیان یې مسیحیان دي. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د هغو امبولانسونو غږ دی چې په لاهور کې له قوي چاودنې وروسته یې د پیښې له ځایه مړي او ټپیان انتقالول. دغه چاودنه د ښار د یوه ګڼې ګوڼې پارک د موټرو درولو په ځای کې وشوه. چارواکو وویل چې مسیحیانو د یکشنبې د ورځې خپل مذهبي جشن لمانځه. د چارواکو په وینا په وژل شویو او ټپیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. د محمد عثمان په نوم د لاهور د اداري او لوړ پوړي چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په لسګونو کسان وژل شوي او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د جنادي روختون یو مسول ډاکټر اشرف ویل لڅلويختو زیات مړي واز دي روختون ته ورول شوې دي. هغه دي روختون ته د انتقال شو ډیرو ټپيانو روختيایي وضعیت هم خطرناک وباله. د جاوید علی په نوم د سیمې یو اوسیدونکو ویل چې چاودنه دومره زوره وروه چې د کور ټوله کړکې ماته شوې. د هغه په وینا د پیښې لزایه ډوړې پورته کړي او د خلکو چیغې له هرې خوا اوریدل کېدي. جاوید ویلی ډیر مسیحیان هلته راټول شوي وو. له پاکستانی طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار په نوم ډلې د غبم چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه راز خبرداری ورکړی چې نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه پرونی برید د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یو پیغام بللی دی. شریف د پنجاب ایالت او د هغه مرکز لاهور خپل پیاوړی سیاسي مرکز بولی. د ګلشن اقبال په نوم دغه پارک د لاهور ښار چې 8 میلیونه نفوس لري مرکز ته نږدې دی. دغه پارک پر دې سربېره چې د خلکو لپاره د تفریح او ساتیري زمینه برابر کړي، ډیر ځوانانو ته کاري زمینه هم برابر کړي دي. امانت علي یو له دغو ځوانانو دی چې په پارک کې برګر پلوري او پرون هم د چاودنې په محل په پارک کې وو. هغه د چاودنې په اړه رویترز اژانس ته وویل:
سر مې د برګر لگا را تا اکدم زور کا دھماکے
ما برګر په خاوه چې ناڅاپه مې دی وی قوي چاودنې غږ واورید. سمدستي مې نشو کولای چې پوښم څه پیښه وشوه. لاهور چې د پاکستان یو فرهنګي مرکز ګڼل کیږي او له هند سره پوله لري، په وروستیو کلونو کې نسبتا امن وو. جماعت الاحرار ډلې هم څمود مخکې د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندر کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. په دغه برید کې 55 کسان وژل شوي وو. سپینې ماڼۍ په لاهور کې پرونی حمله غندلې او هغه یوه نازوان مردانه او وحشتناکه حمله بللې ده. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د هغو کسانو په ځپلو کې به له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په دې هیواد کې ویر خپروي. په لاهور کې دغه حمله پرون داسې مهال وشو چې اسلام آباد د پولیسو او ممتاز قادری د پلویانو ترمنځ د اخوډب شاهد و. قادری چې په 2011 میلادي کال د یوه والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و، تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان په لاهور کې یوې چاودنې شاوخوا اویا کسان وژلي او په سلګونو نور ټپیان کړي دي. د حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې اړوندې ډلې منلی دی. بلخوا د اروزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیستې 12 افغان پوځیان او 28 وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د روزګان په چارچنو ولسوالۍ کې د ډیر لسرو زرایسي جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې رایسي وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپل حمله ته زور ورکړی. د چارچنو امنیت کمانډان ولیدا د ازادي رادیو ته وویل چې له تیر شپې رایسي په دې ولسوالۍ کې د امنیت ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل سوي، 4 امنیت ځواکونه او 3 وسلوال طالبان ټپیان سوي.
طالبانو د تیر سوالو څخه تشکیلونه راکړي دي، د باغران څخه، د یلمن څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د بیزو څخه، د جراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دشمن 28 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه کمانډان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستینې ولي او کوم مهمات ورته ونه رسیدنه ولوسوالي به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د سړیا په وجه د غسیمې وسلواله طالبانو ته پریشي.
د مرکزی حکومت خوا څخه کوم همکاري کوم کومک نو مزمس پیس ډیر بدخابه سول دی. به نوې تشکیلونه باندې راکول سار به یو ځل جنگیدل، ما شام به بل ځینې جنگیدل، پر نیمه شپه به بل ځینې جنگیدل. زموږ د پرسنل و نو بارہ ډیر ستومانه سول، ډیر ستړي سول. اباره نو ما سره راټول کړل، سره یو ځای نکړل، د دې د ستړیا په خاطر، د دې د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامت کې نیمه اسرات ستدي.
په اینی وخت کې د دولت وسلواله مخالفین هم د چارشنو په جګړه کې د خپل لاسترارونو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په چارشنو ولسوالۍ کې تر اوسه لسانه تی پوستینی ولي او جګړه وسم روانه ده.
ازادي رادیو جنگ سوله او ملي یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار شی به مخکې مو خبر تر لاسه کړ چې د ملي شورا پر انګړ یو توغندۍ لګیدلې ده. رحمت الله افغان د پیښې په ځای کې د تازه جزئیات سره افغان صاحب، توغندۍ چیرې لګیدلې او څه زیان اړولې؟
معلومات د کورونا چارو سرپرست څنګه د ملي امن سرپرست او دفاع وزارت مسؤلین د یو جواب شوي دي او دغه توغندي په همدې وخت کې راغلل. په سیمه کې اوس حالات نورمال دي او امنیتي ځواکونه څوک نه پېرېستي باندې اقرار شي. صالح صالح صاحب،
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان. و شیبه مخکې د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته نږدې راکټونه لګیدلې، تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی ورکول سوی. دا توغندي په داسې حال کې لګیږي چې د امنیتي ادارو مسؤلین د استجواب لپاره ولسی جرګې ته ورغوښتل سوي دي. په ننګرهار کې پرون د داعش ډلې د لسو غړیو په ګډون څه باندې 50 دولت ضد وسلول د سولې له پروسې سره یو ځای سول. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د سولې پولیټي کمیټې کې 350 تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر ویل په دې کې لس تنه د داعش وسلوالې ډلې پورې تړاو درلود.
350 کسان په یو ګروپ داعش پورې تړاو لري، لرلو اوس یې نه لري ور پورې. دا درې څلوېښتې طالبانو پورې تړاو لرلو، دا ټول 350 کسان کېږي. دا د خپلو درې څلوېښت ملا اسلحو سره د سولې پروګرام سره یوځای شوي.
دل څخه جل شي وسلوال وای دوی د قیدل مخې دایشت ورغلی وو، خو کله چې پوښول چې د دایش هدف یوازې ظلم او د خلکو زورونه ده، دوی خپل لور بدل کړو د سولې پروسې سره یوځای شول. ل دې دل یو هم رسول ګل دی دا وای هغه څوک چې دایشت ورزی لومړی د پاکستان په تور درې سیمه کې د پاکستانی پوزیان لخوا ورته ځکړې ورکول کیږي او له هغه وروسته بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي.
دا چې کله دیش روود بیا دیش سره شو امارات افشګه کا بیا دیش سره موږ تر دره کې ټیلنګ کا دا ټول شخصي جامو کې دی. دا پاکستان سي خلک دی، افغانستان رانی پاکستان خلک دی. مونږ اوس دلته چراغلو، مونږ اوس په پوره صورت له موږ په دې خاطر نه شروع چې موږ خپل مشر نو معلوم، خپل ځان نو معلوم، رابطه نه لرله. اوس موږ خپل قومي مشر ودرې د ملک دیکان، موږ د ملک دیکان پر رابطه باندې دا غو عین تر هند ته ځم دا ورسی. مونږ اوس کې افغانستان سره مرسته کوو، ټوپک مو سره تړو او اول سر اثر
نوموړی وای په داعش ډله کې د مختلفو هیوادونو وسلوال جنګیږي او زیاته برخه پاکستانیان دي او د جګړې قومنده هم د پاکستانی وسلوالو سره ده. د داعش ډلې د تسلیم شو وسلوالو په اړه تر اوسه رسنیو ته تنیدي ویلي، خو د طالبانو وین زبیولا مجاهد پر استوري ټلیفوني پیغام کې دا خبر رد کړي چې ګوندې د دوی له ډلې دی وسلوال د سولې پروسې سره یوځای شوي وي.
د کونړ مروري ولسوالۍ کې سرحدي سیمو ته غځېدلې لار له یو کال وروسته د قومي مشرانو او ولایتي شورا په هڅو پرانستل سو. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مروري ولسوالۍ چینار، پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسؤلینو د دې په خاطر لار تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وي.
دغه ولسونو شکایت ولایتي شورا ته وکړو، ولایتي شورا په حالو ځلو باندې دولت په همکارۍ باندې دغه لار نن دغه ولسونو په مخ کې خلاص
سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی خودل شوی
ما هیڅ شرایط په یو بل په مینس کې نو صرف دولت او دولت په مینس کې خپل هماهنګي بسر ساتو او د خپل خاورې وطن نه دفاع
د مروري قومي مشر حاجی جانولی وای د لارې بندولو له عمله ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ دوی څو ځله د کونړ امنیتی او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکی کړې وی
او دغه ولسونه به د خپل خوراکي مواد د یو بل لارې نه د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو باندو ته رسول چې ډېر تکلیف څخه خلک مخ او د څو وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوز او برځونه سره یو شو هم د طالبانو ته چې کومې مسایل هغه سم خبرې وکړي او بهرحال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې ان شاء الله نن دغه لارې ولسونه په مخ لاس
هغه وای طالبانو هم ورسره منلي چې غاخي کنډو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خنډونه نه پیدا کوي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل او همدا راز په لار کې مینونه ځای په ځای کړل
په خاطر کې چې لګري شوه شاد باندې به ملکي مو
موږ د دې د پار لار بند کړ چې څو ولسی وګړو ته د زیان رسېدو مخنیوي وکړو او لار کې خښشي وي مینونه لمنځه یوړل شي څنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي همیشه په افغان ځواکونو ډزې کولې نه پرې خودل چې لار کې خښشي وي مینونه خونسا کړی خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لار پرانستل شو مروره ولسوالی د مرکز اسدآباد ختیز لور ته د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري په یاد لاره به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتک کولو خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاد لاره د خلکو تګ بند شوی او کچیرته د غاخي کنډو سرک دغسې پرانستې پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندي کې د ګډون دپاره ځانونه ورسوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
نصر احمد حسن له هلمند لیکلي په واشیر ولسوالۍ کې د ټلیفون ستنې یا پایې درول سوي خو فعال نه دي هله د مخابراتي شبکې د خلکو ستونزه حل کړي محمود روشن لیکلي یوسف نورستانی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره وړ شخص وو محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي لولس مشر څخه هله کوي چې د نورستانی صاحب پر ځای یو عادل شخص د انتخاباتو کمیسیون د مشر په توګه وټاکي احمد ولی خپلواک لیکلي دا چې هر ورځ دولتي چارواکي استعفا ورکوي دا د دولت ناکامي څرګندوي میرویس لودین له زابل لیکلي که د دولت هر مخالفه ډله سولې ته حاضریږي په کار د سوله ورسره وسي معصوم نورزی له کندهار لیکلي په کار د په افغانستان کې د قومي طرفګنۍ مخه ونیول سي چې خطرناکه مسأله ده احمد ولی خپلواک لیکلي د هلمند د خانشین ولسوالۍ له غرونو قیمتي ډبرې پاکستان ته په ښکاره قاچاقېږي په دې کار کې طالبان حکومت او قاچاق وړونکي لاس لري شاه محمد له هلمند لیکي د ګرمسیر ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي او د خلکو کرنیز محصولات پر وخت مارکیټ ته نه رسیږي دولت باید دا لارې پخې کړي سادیه وفا له اروزګانه لیکي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ښوونځي نشته نن جونیا او نه هلکان زده کړه کولی سي له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د لیسو ښوونکو ته دې په بهر کې د نورو زده کړو زمینه برابره سي
د کندهار په سلګونو اوسیدونکو د کرکټ ملي لوبډلې بریا ولمنځله د ښار پر واټونو د سلګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتڼونه وکړل تفصیل د محمد صادق رښتینی رپورت کې
سلګونو وسیدونکو په هند کې د نړیوال شلاوریز جام د لس غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتڼونه وکړه کرکټ مینوال وای چې لوبه یو کتل د افغانستان د بریا په خاطر تر سترګو د خوشحالي وښکې توېسبه
مانم عبدالله دی زما شاء الله ډیر خوشاله سولم او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جو چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري
زه ډیر خوشاله یم او فیسبوک می ملګرو سره شیر کوي زه نظر زیات په دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید اسې غشتي وو سو پارڅ کې به کامیاب تر لاسه کوم
اسمان سلطان محمد ډیر خوشاله بنتیا خوشاله یعنی دون خوشاله کپی چې دون خوشاله کیږي
مرحبا علی احمد ډیر خوشاله یم یعنی دا دی افغانستان د خلکو لپاره ډیر خوشالي ځای دی چې دی د آبادی او د سعودي فریاد افغانستان بیرته په ټول نړۍ کې ورپاو مستدیر د افخار دی
په هین کې د روانو سیالیو په لړ کې که هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې خو د شی لوبې له امله د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل
بلخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرونی بریا د هلمند خلکو جګړه هیره کړه سلګونه ځوانان د پرونی بریا څخه وروسته سړکونه تر ووتل او خوشحالي وکړه الیاس دایی هم د هلمند له ځوانانو سره په دې جشن او خوشحالي کې برخه اخیستې او راپور لري خلاص
دا خوشحالی کرکټ راوړی دم پلشکرګه کې یوه ډله ځوانان د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ روانې سیالي ګوري دوی په خپل منځ کې ډېرې خبرې نه کوي تلویزیون ګوري او کله کله هم په خپله نفع اټکلونه کوي دا اټکلونه کله شوي او کله هم نتیجه نه ورکوي خو دوی یو بل ته په غوسه کېږي نه زما په شمول د ناستو کسانو هم د لوبې ګټل زړه ته نه لویږي
زما فکر دا لوبه چې اوس د افغانستان ویسټ انډیز شروع ده فکر نه کوم چې موږ به وګټو ځکه چې دا پیچ د بالینګ لپاره جوړ دی او موږ ټارګټ دونه شي نه دی
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو په دې خاطر چې ډېر وکټ موږ د لاسه ورکړی او
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو مګر بیا هم اطمینان لرو چې دا به لوبه به زموږ ته
ویسټ انډیز په چا وګټل او تو په چونه یې غوره کړل دلته ناستو کسانو د هند په ناګپور کې د کرکټ پر دغه میدان ځینې لوبې کتلې دي نو ځکه فکر کوي چیر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اول تو په هنه وکړي ګټور بنوي
lots of fight lots of energy lots of self belief by afghanistan that's been the case mohammad shahzad always leading from the front he's been full of entertainment for us today
د افغانستان د لوبډله تو په هنه پاتې ورسېدل او د ویسټ انډیز لوبډله ته یو سلو چلر ویسټ منډي هدف ټاکي دا چې د ویسټ انډیز په لوبډله کې تکړه تو په هنه کې ګریس ګل نو ځوانان هله منو او لوبه لږ د ځان بلل خو د ویسټ انډیز په چیر دی وی تکړه لوبډلې په وړاندې هدف یوازې یو سلو چلرش منډي وو نو آسان نه برښېدل کله چې ویسټ انډیز تو په هنه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوکت او پچون کې شو وزلیدل په پوره شله ورونو کې ویسټ انډیز د افغانستان لخوا ورکول شوی هدف مات نه کړ او په هند کې د کرکټ د شله ورز نړیوال جام د لوبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وګټل
excellent in that last over.
مړه ډېر خوشاله چې افغانانو دا لوبه وګټله افغانستان ته یو ویاړ راوي
زه ډېر خوشاله يم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړ چې هغه خپل بنړیوا جان کې خپل درې سر لوبي ګټلې وي نو موږ د افغانستان لوبډل باندې زه ویاړم
موږ د پاره ډېر د وړیا ځای دی چې ټول ممبرشپ هیواد مو مات کوي په اخیری ځل
زه ډېر خوشاله مو مبارکي وایم ټول هیوادوالو ته چې موږ دا لوبه وګټله او نړۍ ته موږ دل چې موږ یو تکړه ټیم لرو
زه ډېر خوشاله چې دا ټیم مات کړ نو نور زما له خوا ته ټول افغانان ته مبارکي
د لوبي تر پای تر رسیدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی پر تلویزیون راښکاره سو او د وطنوالو لملاتړ او دعاګانو مننه وکړه
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډیره زیات دعاګانې کړې الحمدلله په دې ورته کې افغانانو ډیره زیاته خلوب وکړه دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپل دعاګانو کې ساتای ټانکیو ویری مچ
د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې سریلانکا ساوث افریقا او انګلند سره شلوبې کړې وي خو ټولې بایللې وي نو ځکه کوم امتیاز نه و ترلاسه کړی
So there's the match summary, just 123. Najib was superb for Afghanistan with his 48 unbeaten.
کڅوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز څخه لوبه وګټل او دوه امتیاز یې خپل کړل خو په لنډ ورځو کې ځکه له تورنمنت څخه وځي او هیوا ته راځي چې زیات امتیازات په لاس را نوړل د هلمند خلکو په دې شبو کې هیڅ غم او بدوی ته وخت واقف نه کړ لوبه وکټل چې کله وګټل نو ګنش مرځوانان سړکونو ته راووتل د ځیو نه کړې او پرمانه ډولونه وډبوله محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند
Dame espalde, dame espalde, dame espalde, dame espalde.
کرکٹ ملی لو غاړو د 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 کرکٹ ملی لو غاړو د
سی ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د سحر لاس په جو ډیر شتقي کېدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه لنجه سپي نوري
د پارلمان ودانې سره نږدې شیبه مخکې سلور توغندي لګیدلې د پیخي لسیمه د ازادي رادیو خبريال وای چې توغندي د یو توغندي د پارلمان په تعمیر کې او درې نور د ودانې شاوخوا لګیدلې خو تر اوسه د مرګ جوړ لپاره معلومات نشته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خونه مشر وای د احتمال شته چې د ولسی جرګي او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډيږي د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې لو پروسې سره د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو د 500 زیاتو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر ورکړ د روزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ شو بلوختی ده پاکستانی چارواکی وای په یو برید کې چې ظاهرا ځن وژن کې و لک تر لګ نه شپېته کسان وژل شوی دي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر له ایران غوښتنه وکړه چې د ریاض سره د اړیکو عادي کېدل لپاره دی خپل چلن بدل کړي او کرملین وای د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوز لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده
او سم مسعود الله الدین د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي
د کابل چپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره انتخاباتي مسائل او د کرکټ د ملي لوبډلې پرونی تاریخي بریا ته ځانګړي کړی دي سرنوشت خپلواکي ورسپانه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخابات خپلواکي مسون د بخوانی مشر استعفا د اجرایی ریاست د فشارونو پایله و په مطلب کې لیکل شوی چې د ټاکنو په کمیسیون کې دغه ډول لاسوهنه راتلونکو انتخابات درغلیو قوم پالنې ناندریو او بې باوریو طبيعي ورسپانه د یو شمیر سرچینو په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی لیکلي چې له عبدالرحمن هوتکی او سری رحمت برمک پرته د انتخاباتو د کمیسیون ټول کمشنران استعفا ته مجبور کړای شوی دي د مطلب لیکوال ویلی کده کمشنرانو د استعفا لړۍ دوام وکړي دا په دې معنی ده چې همدې کمشنرانو په تیرو ټاکنو کې درغلي کړې دي ملي ارمان خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې کې لیکلي چې د نورستاني له استعفا وروسته باید نور کمشنران هم استعفا وکړي څو د انتخاباتو د نوي کمیسون جوړېدو ته لاره هوار شي په سرمقاله کې راغلي چې د انتخابات خپلواکي کمیسون کمشنرانو درغلي کړی وي باید محاکمه شي د سرمقالې لیکوال ویلي اوس باید هڅه وشي چې په دې ډول مهمو پوستونو کې خائن څیرې ونه ټاکل شي او کچیر بیا هم داسې څیرې ټاکل کیږي بد عواقبه ولري سرخط ورسپانې بیا د کرکټ د ملي لوبډلې پرونی بریا ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له توقع پورته کارنامه په مطلب کې راغلی پرونی او زلبیا د نړیوالو په خوله کې د افغانستان نوم تکرارېده او هیڅ باور نه کوي چې د افغانستان په څیر هیواد چې وګړي یې څو لسیزو جګړو زیانمن کړي ویسټ انډیز ته ماته ورکړي د مطلب لیکوال ویلي ویسټ انډیز هغه ټیم و چې دوه ځله په 50 اوریزو او یو ځله په 40 اوریزو کې اتلولي ګټلې خو پرون افغانستان ورته تاریخي ماته ورکړه کابل پوسټ ورسپانې هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې افغانستان یو ځل بیا په کرکټ کې تاریخ جوړ کړ د ورسپانې په باور لومړی ځل دی چې د دویمې درجې او هیواد ویسټ انډیز ته ماته ورکوي او همدې ویسټ انډیز لوبډالې له دې وړاندې خپل درې مهم سیالان مات کړي وو
د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابلو ټولنو ګډ جرګه وی چې په دولتي ادارو کې له دوی سره دوګونی او توپیری چلند کیږي د ځوانانو وی چې پکتیا پکتیکا خو سولوګر تکړه او قدرې ځوانان لري خو نه تیر او نه هم اوسنی حکومت ورته په مهمو پوسټونو کې ځای ورکړی دی تفصیل د ابراهیم صافی پرپور کې
افغان ځوانان تل د بیکاری له سیاستوالو شکایت کوي خو د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابلو ټولنو جرګه وی په دولتي ادارو کې د نورو ولایتونو د ځوانانو په پرتله لا دوی سره دوګونه چلند کیږي د لوی پکتیا د ځوانانو په جرګې کې د پکتیا پکتیکا خوست او لوګر یو شمیر ځوانان غړیتوب لري او دوی د یک شنبه په ورځ خپل اعتراض په کابل کې له رسنیو سره شریک کړ دوی وایي د لوی پکتیا ځوانان خو لومړی په دولتي ادارو کې کم تر سترګو کیږي او کوي هم نو ورسره د بیلابیلو کړیو له خوا توپیری چلند کیږي د دغه جرګې غړي او د زدرانو د شورا رئیس زرین خان عادل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که غږ وانه اوریدل شي نو په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي.
موږ هغه اصولي مدني حرکتونه په کار اچوو چې لاریونونه دي په اطرافو کې په مرکز کې موږ لاریونونه ترسره کوو. که چیرې بیا هم اصلاحات رامنځته نه شي، اصلاح نه شي، نو موږ به د ټول افغانستان په سطح داسې یو سره مدني حرکت کوو، داسې تشکیل به رامنځته کوو تر څو د دې حکومت نه ښه بدیل پیدا کړو، د مثبت بدیل لپاره موږ کار کوو.
دوی ویلو یې پکتیا تکړه او قدري ځوانان لري او حکومت باید د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم په مهمو پوستونو کې د فعالیت زمینه برابره کړي. د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې بل تنغړي حمدالله همدرد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل غوښتنې او انتقادونه داسې مطرح کړل.
پکتیا ځوانان لرو چې هغوی لیالکار باسلی دي او یا عادي پوسټونو ته ورکړي دي او یا زموږ هغه قدرونه چې له خارج څخه په ماسټري لري او لوړې زده کړې لري او ښه د استعداد خوندان دي، یولس دولس کاره تجربه لري، ولې متاسفانه هغوی په یو ډېر عادي پوسټ باندې کار کوي چې هغوی د معینیت او حتی د سفارتونو لیاقت لري.
له دې وړاندې بیا ځوانانو په بېلابېلو غونډو کې پر حکومت انتقاد کړی چې دوی ته یې د کار زمینه نه ده برابره کړې او همدا بیکاري اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو د غیر قانوني مسافرت لوی لامل ګڼل کیږي. حکومت له دې وړاندې تل د ځوانانو د ستونزو د حل ژمنې کړې خو ځوانان شکایت کوي چې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. سمو د وړاندې د ځوانانو معینیت ویل چې د ځوانانو د ستونزو حل ته یې 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. حسم وکړه چې د لوی پکتیا د ځوانانو د اعتراض په اړه د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست نظر را واخلو خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي د ټول هیواد ځوانان دوی ته یو شان حیثیت لري او د افغانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیري چلند ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د فراه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې په نوي لمریز کال کې باید په دغه ولایت کې زیاتې پروژې عملي سي. د فراه والي وایي چې په نوي لمریز کال کې چې لا لومړۍ ورځ دي په دې ولایت کې څه باندې 100 پروژې عملي کیږي. احمد شاه فطرت ورباندې راپور لري.
نخ خبردان اکمل په فراه ولایت کې مدني فعال وایي چې ټاکل شوی و تیر کال په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند ډیزاین، د بنان چې فرای بندر د لارې رغول او همداشان د ایران څخه برېښنا وارد شي، خو په دغو ټولو عمدو پروژو کې یو هم ترسره نه شوه. نوموړی د دولت غواړي چې دې پروژو د عملي کېدو تر څنګ باید نورې پروژې هم په فراه کې عملي شي او په دې برخه کې دولت باید پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
اصل امنیت کې چې امنیت باید پاملرنه وشي، د امنیت په څنګ کې د بخش آباد بند موضوع د خاونا سفرای د بندر ته زیاته توجه ده. هغه وسلیدونکو سړک ته فرا او بندر سره نشلې د پرېښنا موضوع او همدارنګ حکومتي ساته په فرا کې کوي ژور عمیق بدلون او اصلاحات ته ضرورت.
هم دیار کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې په 1495 مریض کال کې به تر ټولو زیاتې پروژې په فراه ولایت کې عملي کړي. د فراه والي محمد آصف ننګ وایي ټاکل شوی په نوي کال کې به 1600 پروژې په دغه ولایت کې عملي شي او همداشان د امنیت ټینګښت په برخه کې به هم ګړندي ګامونه پورته شي.
95 کال لپاره د تیرو ټولو کلو په تناسب باندې موږ پروژې ډېرې لرو. 106 زیربنایي انکشافي پروژو موږ لرو چې تقریبا په 9 سکتوره کې خلاصه کیږي. د انکشافي بودیجې لحاظ هم سخت بهتره ده. اما عمده پروژه به انشاءالله زموږ لپاره دا وي چې د ابونصر فرایی پر سړک کار وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د لوړپور چارواکو لخوا په فراه ولایت کې ډېر رغنیز پروژو د عملي کېدو ژمنې شوې وې، خو ډېره برخه یې نه ده عملي شوې. خلک وایي چې په نوي کال کې باید فراه ولایت ته چې یو لرې پرته سیمه ده زیاته پاملرنه وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو ته د شوزو مراجعه زیاته سوي چې ورسره د مور او ماشوم د مړینې کچه هم راکمه سوې ده. صحي چارواکي وایي تیر کال په روغتیایي مرکزونو کې څه باندې 3000 ولادتونه سوي چې دا شمیر تر مخکنیو کلونو زیات دی. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار چارواکي وایي چې اوس د بخوا برخلاف ډیری ولادتونه په روغتیایي مرکزونو کې کیږي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه یې ښکته کړې ده. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا وایي چې تیر کال د عامې روغتیا ریاست اړوند په ټولو روغتیایي مرکزونو کې 3310 ولادتونه سوي چې دا شمېره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د نوموړي په وینا په 1993 کال کې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شاوخوا 2000 ولادتونه سوي وه. پخلا وایي روغتیایي مرکزونو ته د ولادت پر مهال د ښځو مراجعه د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړې.
د ولایت په سطح ادرج زر اتسولس ولادتونه پر سی مراکز کې تر سره سی چې دا یو ډیر پیشرفت مهمه ده چې مشکل کورنۍ میندې تشویق وکړي وسی مراکز ته د ولادت لپاره مراجعه وکړي ځکه هغه خوندي ځای دی په هغه کې ولادت د یوې روزل سوې قابلیت سترګو لاندې د مور ژوند ژغوري
د کندهار د عامې روغتیا رئیس وسم د روغتیا په برخه کې د مور او ماشوم مړینه یو لوی ګواښ بولي خو وایي چې په دې وروستیو کې کچه ډیره کمه سوې پخلا زیاتوي چې څو کاله مخکې په هر یو لک ولادتونو کې یو زر شپږ سوه میندې او ماشومان مړه کېدل خو نوموړي وایي چې اوس دغه کچه په هر یو لک ولادتونو کې درې سوه اووه ویشت نه ته راکښته سوې ده
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د میندو مړینه یو لوی سی پرابلم ده خوشبختانه افغانستان د دغه لسو پنځلس کالو په جریان کې ډیر پرمختګ کړی شپاڼه سوه میندې چې په دوه زره یو کال په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې مړه کېدلې اوس درې سوه اووه ویشت را رسېدلې ولې بیا هم که موږ درې سوه اووه ویشت واخلو د همسایه هیوادونو سره موږ دا پرتله کړو افغانستان بیا هم ډیر کار ته ضرورت لري څو موږ د میندو او کوچنیانو مړینه کم
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا زیاتوي چې اوس هم ډیری کورنۍ شته چې عامه پوهاوي ته ضرورت لري تر څو نور هم د ولادت پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راسي ډاکټر پخلا وایي هغه ښځې چې حامله داره وي باید په نه میاشتو کې تر ولادته پورې څلور ځله روغتیایي مرکزونو ته ورسي نوموړي وایي چې ځینې کسان چې په روغتیایي مرکزونو کې اولادونه پیدا سي نو ډیر ژر ناروغه میرمن له روغتیایي مرکز څخه باسي چې دا د مور او ماشوم په زیان دي پخلاوی لږ تر لږه باید هر مور تر ولادت وروسته د شپږو ساعتونو لپاره په روغتیایي مرکز کې پاتې سي
که چیرې یو خور کوچنی ولري څلور ځلې باید د دغه نه میاشتو جریان کې صحي مرکز کې د قابلې سره مشوره وکړي څلور مرتبې اتوي وروسته د ولادت سره موږ د غټ مشکل د کورنۍ سره لرو چې دا ولادت یو کې کورنۍ خوشاله ده چې زوی پیدا سو کورنۍ خوشاله ده چې لورې پیدا سول عجل مور د صحي مرکز څخه بیایي وروسته موږ ته په داسې حالت کې راولي چې هغې خپل ژوند د لاسه ورکړي یا د ژوند یا د ګواښ سره مخ شپږ ساعته مور باید په صحي مرکز کې تېر کړي او مقابله هغه مراقبت وکړي چې د مور فشار کومې خواته ځي مور ته خوندېزي نه پیدا کېږي مور ته تبه نه پیدا کېږي
د یادولو وړ ده چې لا هم د کندهار په لیرو پرتو ولسوالیو کې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري خلک د خرابو لارو او ترانسپورټي وسایلو د نه موجودیت په خاطر ښځې د ولادت لپاره پر وخت په ښار کې روغتیایي مرکزونو ته نسي انتقالولی
خبریاست ساینسپوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي د برېټانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینسپوهان په بیلابیلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسېږي خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټېږي د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلقتنګي پیدا کیږي خو دا لومړی څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د اته ویشتنو رضاکارانو مغز د یوه کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل د ازمیښت په دوران کې هر برخوال څلور نیمې ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغېزې وویني دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شو چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي دوی دغه راز معلومه کړې چې د انسان حافظه په منی تر ټولو لوړ حد ته رسیږي خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ د لوبو له میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دغه پروگرام مو ټول په نړیوال شلوري جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو لپاره ځانګړی کړی دی. افغان ټیم د شلوري زو کرکټ په نړیوال سیالیو کې څلور لوبې وکړي. له هغې ډلې یوه ورستۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله چې د ډیرو نړیوالو پام یې ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوري جام په سیالیو کې د ویسټ انډیز په ماتولو سره د ډیرو نړیوالو پام ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه وروستۍ څلورمه لوبه د ناګپور په ښار کې وشوله چې د افغان ټیم لخوا ویسټ انډیز ته 124 منډې هدف ورکړل شو. ویسټ انډیز چې د 2012 کال نړیوال اتل پاتې شوی و، شل اورونه په 112 منډو خلاص کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي د دې لوبې له بریا وروسته وویل چې ټولو لوبغاړو په دغه لوبو کې ښې لاسته راوړنې وکړې.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېرې زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې ورتب کې افغانانو ډېر زیات خلو به وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیشه موږ په خپل دعاګانو کې ساتي.
کغلی ستانکزي وویل چې د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبې بریا دا ثابته کړه چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره د لوبې کولو حق لري او باید نړیوال ورته ډېر پام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې پخوانۍ لوبې په سریلانکا، جنوبی افریقا او انګلستان بایللې وي، خو د نړیوالو مبصرینو په نظر دغه درې لوبې هم هغو تکړه ټیمونو په ډیرو سختو شرایطو کې له افغانستان څخه ګټلې دي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په ناګپور کې وشوله چې افغان ټیم په سختو شرایطو کې 124 منډې هدف ورکړ. په دغه لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې ځوان لوبغاړي نجیب زدران وکړلې، او نجیب زدران د دې لپاره چې د لوبې په پای او وروستۍ شیبو کې د افغانستان لپاره یو ډېر کیچ هم ونیو د لوبې غوره لوبغاړی انتخاب شو. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامی چې د نړۍ یو اتل هم دی، د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه او خوشینی وکړه چې ټیم یې ونه شو کړی دغه ټیم مات کړی. موږ ډیر خفه یو چې لوبه مو وبایلله، خو افغان لوبغاړو ډیره ښه لوبه وکړه. که څه هم لدی مخکې موږ داسې لک هدفونه پوره کړی وو، خو دا ځل لک سخت و. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شورا یو بشپړ غړي هیواد ته ماته ورکوي. لدی مخکې بنگلاديش هم مات کړی و، زیمبابوي هم له ماتو سره مخ کړی و، او دا دریم ټیم دی چې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې له افغانستانه ماته خوري. د ویسټ انډیز تر ماتولو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې د نړیوالو نظرونه ډیر زیات مثبت شول. د استرالیا د کرکټ د ملي ټیم پخوانی تکړه لوبغاړي شین وارن وویل چې د افغان ټیم لپاره باید ډیر زیات ته لوبي ورکړل شي. د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه لوبه ولا کسان چې افغانانو لوب وکړه دا یو خو د چي هغوی باید په شلوري زون نړیوال جامونو کې پاتې شي. هغوی ورس په ورس حقيقي باید نوري لوبي هم ورکړل شي، او دا په دې معنی ده چې کرکټ د نړیوال کېدو په خوا روان دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني کپتان وسیم اکرم هم د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه، او هغه هم دا غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا باید افغان لوبغاړو ته ډیر لوبې په نظر کې ونیسي. د افغانستان لپاره دا لوبه ډیره مهمه وه. دا د افغان لوبغاړو ترمنځ یو تحرک رامنځته کړ چې لوی ټیمونه ماتولی شي. هغوی انګلستان، جنوبی افریقا او سریلانکا له خطر سره مخ کړي وو، او دا ځلې ویسټ انډیز مات کړ. په دغه لوبو کې نه یوازې دا چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي، بلکې ځینې لوبغاړي په نړیوالو جدولونو کې ډیر مخته راغلل. محمد نبی عیساخیل یوازینی افغان لوبغاړی دی چې وتوانی د په دغه نړیوال شلوري جام کې په څلورو لوبو کې 12 وکټې واخیستلې. شهزاد محمدی هم هغه لوبغاړی دی چې د ډیرو لویو شپږیزو په جدول کې خپل نوم ثبت کړ. شهزاد محمدی رسنیو ته وویل چې دا یې ثابت کړ چې افغان ټیم د تکړه ټیمونو د ماتولو جوګه شوی دی. د افغانستان لپاره دا لومړی ځل نه دی چې د کرکټ په نړیوالو شلوري سیالیو کې لوبه کوي. تر دې مخکې په سریلانکا او ویسټ انډیز کې هم د کرکټ په نړیوالو شلاوریز جام سیالیو کې لوبې کړې وي، خو یو لوبې هم د کرکټ د نړیوال شورا له لسو غوره ټیمونو نه وګټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله کوي چې ویسټ انډیز سره تر بریا وروسته د کرکټ د نړیوال شورا پام ځان ته واړوي، او د ډیرو لوی ټیمونو سره د افغان لوبغاړو لپاره لوبې برابرې کړي. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو دغه پروګرام چې د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان د لوبو په اړه ځنګړې شوی په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپار.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. حکومت په کاسو کې داسې ننوتلی چې ته به وایې د باندې ډېر لوی خطر ورته متوجه دی. له همدې امله نه له ښه خبرېږي او نه له بدو. یو نیم زره یې که خبر هم کي نو همدا د ویرې خبر ورته کوي چې پام سل کاسو نه باسې که نه په دا سر دې وهي. زخی دي چې کاسې کرکې دي چې په اسانه نه ماتیږي. د خپرونې په پیل کې څو له همده خبرونه در اورو.
د خبرونو سرټکی
د ورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبیدل، لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند، د دې مزنګ د څرول لارې سیند، د خیرخانې او پروانسې مختلف سیندونه.
نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و.
د بارانونو ډنډ شوي اوبو د کابل ښار ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل.
او د اورښتونو په ورځو کې کابل ښاریانو په ښار کې په ولاړو اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د خبرونو توصیل.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د اورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبیدل، لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند، د دې مزنګ د څلور لارې، د زاړه مارکیټ، چلستون، خیرخانې، پروانېدو او سه او همدارنګه ډېر نور سیندونه. خبر زیاتوي چې په نوي سیندونو کې کبان نه تر سترګو کېدل، خو د ښار کثافاتو یې په سر داسې لامبو وهله چې د سړي د کبانو مینه پې ماتېدله. ښاریان شکایت کوي او وایي چې ښاروالي او حکومت باید د دغسې باراني ورځو لپاره سیارې وړې کشتۍ ولري چې ښاریان خپلو کورونو ته پکې لاړ او راشي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و. خبر زیاتوي چې د بارانونو اوبه یې له نامه ورپورته شوې وې، خو خدای ښه ورسره وکړل چې بارانونه ودرېدل او د تنظیف ریاست له ډوبېدو وژغورل شو. کنه نه به د ریاست دوسیې او اسناد جوړ پاتې شوی وی او نه به هم د ګیم او فیسبوک کارولو کمپیوټرونه. خو ښاریان بیا وایي چې کاشکې پکې ډوب شوی وای.
چې ډوب شوی وای ډېر به ښه و، ځکه د تنظیف ریاست خاورې او ګردونه به یې ور پاک کړي وو. لار څه وړاندې په خپله د تنظیف ریاست پاکول پکار دي.
بے خبر اجانس خبر را کوي چې په کابل ښار کې د بارانونو اوبو ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل. خبر زیاتوي چې په دغو موټرونو کې زیاتره حکومتي او د زورورو موټرونه وو، ځکه دغه موټرونه خو په عادي ورځو کې هم یا د واټونو په ګلدانونو ورختلي وي او یا هم د برق پستونو. نو د باران په ډنډونو کې خو هیڅ ملامت نه دي چې په هره کنده او یاله کې سر په طلاق پراته و.
او د بارانونو په ورځو کې زیاتره کابل ښاریانو په ښار کې د جوړو ډنډونو په اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله زیاتره ښاریان د څلور لارو جهیلونو ته راوتلي وو او په دغو جهیلونو کې د موټرو له تلو څخه له پیدا شویو څپو نه یې لکه د بحرونو د ساحلونو خوند اخیسته او د خوشحالۍ چغې ورسره وهلې. خلک وایي ښه دی چې کابل ښار د اوبو وتلو لارې او غټې ویالې نه لري، که نه دغه د ساحل د څپو مینه به یې په څه شي ماتوله. خبرونه خلاص په خلاص.
دغه رپورټ هم واورئ. قدرمنو اوریدونکو زمون خبریال په ځانمایان یو سیمینار ته تللی دی او له موږ سره په مستقیمه اړیکه کې دی. دا چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و، په څه شي پکې بحثونه وشول او پایله یې څه وه، په خپله بلده څخه وپوښتو. په ځانمایان صاحب، زمونږ غږ اورې؟
اورم.
که د سیمینار په هکله څه ویل غواړې، مایک دې په خدمت کې دی.
مننه. زه په خپل وخت سره تا او د ګوړې اچار ټولو خوږو او په خندا مینو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه سیمینار چې له یوې اونۍ راهیسې روان و، همدا نن پای ته ورسېده او ګډونوالو ته یې په جیب خرڅ ورکولو سره ټول رخصت کړل.
د سیمینار موضوع څه وه؟ د څه لپاره جوړ شوی و؟
باور وکړئ که یې دا یوه اونۍ هم په موضوع پوه شوی یم، او څومره چې مې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې وکړې، نو هغو ته م نه وه معلومه شوې چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و.
نو دا څو ورځې په څه شي خبرې وشوې؟ په ځان مایان صاحب،
په هر څه، په انتخاباتو، په جنګ او سوله، د ډالرو په کمېدو، د کارونو په نه پیدا کېدو، د فیسبوک په عکسونو او کمنټونو. که رښتیا درته ووایم، نو یو بله یو غره غږېده او بل بله بل غره.
سیمینار جوړونکو څه ویل چې سیمینار یې د څه لپاره جوړ کړی دی؟
په هغو خوارانو خو لاره ورکه وه چې چرګان به یې راوړل، وریجې به کمې وي، او که به یې وریجې راوړې نو وچه او تازه میوه به کمه شوې وه، او چې دا ټول به یې پوره کړل نو پیپسي او معدني اوبه به بیا خلاصې شوې وي. باور وکړئ چې په دا څو ورځو کې دا څو تنه دومره معدني اوبه وڅکلې، که د وچې مځکې پرې اوبه کړې وای نو د دروغجن خبره د باکوا نیمه دښته به پرې اوبه شوې وای.
ولې ګرمي وه که میلمانه جل وهلي وو؟
نه ګرمي وه او نه هم څوک جل وهلي وو. خبره دا وه چې میلمانو ګمان کوه چې معدني اوبه دي نو ډېرې به قوي وي، او د وجود ټول معدني مواد لکه اوسپنه، مس، سلفر، مګنیزیم او پوتاشیم او نور به یې پوره کړي.
نو په دې حساب ډېر مصرف هم شوی وي.
وو چې نوې هم خوړل شوي، نو د یوه فارم چرګان خو پکې نوشجان شول، بیا به یې چې غوښې وشپېدولې نو په هډوکې به یې په خپل منځ کې چوناخونه سره ماتول. ځینو خو هم چوناقې دل خو هم پکې مات کړل. یو دوه ځله خو یو بل ته تومک هم ورکړل شو چې نږدې وه یو ځان پرې ووژني.
ولې؟
خدای و چې یو بل ته تومک ورکړه نو هغه ته وړوکی ښکاره شو، او د څه وخت زوړ وروسته د تیرولو هڅه یې وکړه، نو تومک غټ و او په ستونه کې بند شو. بیا یې ژر روغتون ته یووړ او د تومک هډوکی له ستونې راوویست، او له همدې امله د سیمینار جوړولو مشر امر وکړه چې له دې وروسته دې هغه غوښه وانخیستل شي چې تومک پکې وي.
نو په پای کې څه وشول؟
په پای کې یوه لنډ پرېکړه لیک ولوستل شو چې پکې ویل شوي وو سیمینار په ډېرو ګټورو موضوعاتو له هر اړخیزو بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې دغه ډول سیمینارونه د هېواد د ترقۍ او سوکالۍ لپاره ډېر ارزښتمن او ضروري دي، چې په هره میاشت کې باید یو یا دوه ځلې جوړ شي. په ځان مایان د ګوړې اچار سیمیناري خبریال.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
کوڅې سیندونه او چارایانې جهیل، کوڅې سیندونه او چارایانې جهیل، ټیکسیانې ورکې پکې او ملی بس لکه فیل ترې راوتلی ښکاري. کوڅې سیندونه او چارایانې جهیل، ټیکسیانې ورکې پکې او ملی بس لکه فیل ترې راوتلی ښکاري. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفانی ورځو کې بنگله دېش ترې جوړ شي. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفانی ورځو کې بنگله دېش ترې جوړ شي. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، لا خاروالی والا ته د ښه خدمت تحفه کې، ستاینلیکونه مډالونه ورکي. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، لا خاروالی والا ته د ښه خدمت تحفه کې، ستاینلیکونه مډالونه ورکي. او دغه ښار دای چارواکي خواران ځان تبازی منگ تبازی را کوي،
تس چې یاکس او فیسبوک تراشی تقدیرنامه په دوه ځلی او درې ځلی ورکوي او دغه خار دای چارواکی خواران ځان ته بازی مونږ ته بازی راکوي تس چې یاکس او فیسبوک تراشی تقدیرنامه په دوه ځلی او درې ځلی ورکوي بس د شهرت وږی دی او د قدرت تږی دی دا ډالر مست چارواکی دا ډالر مست چارواکی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله راوی اوسې حکمت او مسکا مرادی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22